السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خبرې کړي. دغه موندنې خواشینوونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعال پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواو څه اغیز درلودلی شي.
موږ د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
کې د وبور سوالو لې ویلوې پروژې اوس څو ګټ نه شي اخیستلې.
دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب نه ګرځیدله. بیچاره ولسته غریب خپل رزق پورې خپل بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلوي کوم طاهر روخان تخنیکی چاره مختوړي مخک تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو. احمد تکل استودیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. شپږ څلوېخت افغان فوجیان له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمه ته وښتي دي. ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولې دي او د توکیو د اولمپیک د لوبو له پیله 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ هغو شپږ څلوېخت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي و. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د افغان پوځ دا سرتیری چې 15 افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته واوښتل. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان آزادۍ راډیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو دا سرتیری د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال رندو سیمې ته تښتېدلې دي. د پاکستان پوځ ویلي افغان پوځیانو ته ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیری به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. له دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته تښتېدلي وو. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاده کړي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته دېره دي. هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شونې هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخته، خو هغه یې کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته. د بلخ له 14 ولسوالۍ څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نخټو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا امنیتي چارواکي د یوې ښځینه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن د زمري په څلرمه آزادۍ راډیو ته وویل دا میرمن چې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده تیره شپه ناوخته د کوهستان ولسوالۍ په شیرک پیراک سیمه کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. ښاغلي شورش نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي ونیولې دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادۍ راډیو ته ویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو او د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دی، خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر د خبریالان را علاقو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوای پنیول شویو خبریالانو کې د ملت غک په نوم دی وی سیمه ای رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست او بایدی او قدرت سلطانی شامل دی او څلورم د چین د سنوا خبری اژانس اکاس سناولا سیام دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وبښئ د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وویل چې له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکو ویلی دی چې په ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي دي. د اولمپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 30 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږ کال د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په مقصد د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی. د تاجکستان د چارکو سیمې چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سرتیری د شنبه ورځې په سهار په یوه نښته کې ټپي شو. د دې چارواکو په وینا په دې سیمه کې وروسته له دې چې د تاجکستان لوري ته د پردې سرحدي سیمې اوسیدونکو د سیمې د پاکولو چاره پیل کړه او د هغه سیمه ده چې قرغزستان یې صفري سیمه ګڼي. دا پیښه نږدې درې اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د قرغزستان د سرحدي ګارد یو سرتیری په یوه نښته کې مړ او یو بل ټپي شو.
دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي تیر شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانند د ملکی مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خو نړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همدا شان د ملکی وګړو د مرګ ژوبله ډیره پلا پر وسلوالو طالبانو اچول شوی، خو طالبان بیا دا راپور یو ورخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې.
یونما د ملکی تلفاتو پاړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي روان حالت دوام وکړي. روان 2020 میلادي کال ولا 2009 کال را پدی خو تر ټولو خنړی کال وی. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ شوبله و څلويخ سلنه زیاته شوه ده. په دې راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 15,103 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دې کې 1,695 کسان وژل شوي او 3,545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومانو مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللی ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتني راپور کې راغلی چې د دې مرګ ژوبله ډیر مسؤلیت چې 4.5 سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې شان ویل شوی چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپل شپک میاستو موندنې خبرې کړې. دغه موندنې خواشینونکې دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډیر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاستې له لومړۍ نیټې ښودل شوي چې په ډیر شمیر افغانان وژل او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یونما لیکلی له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوی. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړی دی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو، د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ډول باندې د ملکی تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوز د خوانه تر اوسه پورې ترسره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوز جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپور یو اړخیز ادبی وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکی مرګ شوبلې عاملین بولي، خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضر شي.
و هم اوریدل چې یونما د تیرو شپږو میاشتو په راپور کې ویلي چې شاوخوا 15,000 ملکي افغانانو ته په دې موده کې مرګ ژوبله اوښتې، خو نه حکومت او نه هم طالبان د دې ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه اخلي. لږ وړاندې مې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال څخه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې بهرنیان یا بهرني ځواکونه نشته په څه معنا کېدلی شي؟ هغه وویل:
خوښنه سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وای، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خوڅه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وي. او د دغې هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وي، او چې د امیش لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته د پای ټکی خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلې ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلې ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په 30 کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولای. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکي مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګا کتیر ته ګورو، خو پر اټلونکی کې هم منګا د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستې وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود دې چې د جنگ کې له خوا وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادي ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ کوم بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور شې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنا باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکی مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې 2-3 ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یې وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کومې پیښې رامنځته شوي دي، او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوان باندې که طالبان واقعیا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور رپوي، نو دوی د مهرباني وکړي ازادې رسنیو د بشر د حقونو نهادونو ملتونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولده کې بې طرفانه او آزاد څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نه وي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي. خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پېښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملکی مرګ جوب لپاره د یوناما پر راپور غږید.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
و سم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، شاوخوا شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه کسان تېره شپه ور اوښتي دي او نن هلته ځایي چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره تایید کړې ده. همدا مهال کونړ نه زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه د استودیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ ځایي چارواکي د دغو ځواکونو د اوښتو عوامل څه په ګوته کوي او دوی د کونړ له کومې سیمې نه اوښتي دي؟
مننه. دغه کسان چې دي دا د کونړ د ناړې ولسوالۍ د بریکور د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکور سره سرحد لري دغه دارندو ساحه ده، هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خوا ته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار نړۍ ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې پنځه څلوېښت ورځو څخه د لارې بندېدل ښیي چې په لارو کې بمونه ویښښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې راغورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي. هر ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دلته یو بازار دی، د دوکلام بازار او همدارنګ د بریکوټ بازار دی. دې ته به چترال خلک راتله، د دې کونړ خلک باخوا اوښتل. تګ راتګ وو خو دا څو کاله کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بنده ده، خو دغه خلک پرې اوښتي
دي. ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکو تاییدوي چې شاوخوا اته څلوېښت افغان ځواکونه د کونړ له ناړې نه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. اوس هم راځو په کونړ کې پاتې کیږو، خو د بیا رغونې له ډګره درته وایو. په کونړ کې د یو نوي میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څو ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریزه برېښنا په مټ لسین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی وسیدونکې 15 کلن خان پاچا د خپلو هغو شارو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچشول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار موسو، حتی دا چې خلکو نیلګي کې نیولي وو هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی اجاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې اجاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې تا د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار مو کرل، تخمونه مو واغستل، سره مو واغستل، د ټریکټر مصارف مو ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کیږي، یو څه به لاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي. خو متاسفانه د اوبو سیستم چې و غیر فعال شو د شرکت د خوانه.
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.9 میلیونو افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وای دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړی وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یاد پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي او د دې نه وروسته دغه عملاً تسلیم کی او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکی. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې په تسلیمي د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتې دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلې، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وای چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.9 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پوهنې له ډګره په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پایل سره د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي یو شمیر زده کوونکي اندېښمن کړي دي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده. دې چې خپل نوم وانخست وی ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده، ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
خاطری اوزای پاتی امنیتی ما نمیتونی مکتب رین مکتب هم شروع شده وضعیت سخته شد طالب ما رفتن
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول و سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پار اندیخمن دی. در رسمی شمیرو لمخه در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری پا ده حواد که شاو خواه 15 دیر زرک و رنه لخپول و سیم و بیزای شوی دی. په دوی کې ډیر زده کوونکي هم شته چې برخلیک راتلونکي پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنۍ له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15 او 16 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا باندې ښنه چې موږ ماشومان هلته اوس نوې داخله نه سورته کوله ځکه سپرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي. نو باندې نه خو خامخا سپرچه کېږي او موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي دلته بیا هم کوم مشکلات دي سره داسې خطا خو ډېرې ورته وویل چې موږ ډېر خفه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لوی ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 16مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که د آزادی رادیو په خبرونو راپورونو نظر لرئ یا مو په سیمه کې کومه پیښه وي زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته پیغام پرېږدئ. شمیره یې ده 0 0 4 8 6 0 0 او بل شمیره 0 2 3 6 1. اوس باور شو دې ته چې یو شمیره اوریدونکو په همدې شمیرو موږ ته پیغامونه پرېښي. دا پیغامونه به سره واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تصویر د کلی اوسیدونکو روزي محمد نیمیشم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. د دې مسکینۍ د شان نستی او بنستی غنم مودا شانه چې موږ د ازادي راځو د خدای نه چې دا پیغام خپل کې موږ راځو د ولپور چارواکو ورسي. نور محمد نه ځای کوم. السلام علیکم.
زه د روزګان راته جهره او دوه سالې څخه خان بنام باندې پیغام تا ته پرېږدم. خو زه و زردم د کندهار خبرې سره کوم. موږ د روزګان راته جهره او دوه سالې انتنانی خو سر سره کمزوري و او خپل و د تقریبا د بیا چې کیږي چې انتنانی باندې ما خدا غشتنه د سیمه انتنانی لکه موږ دې سره په تکلیف باندې و زردم ما کندهار ته مریضان را وستلې دي. خو زه دا قدر معلومات خپل کړي باندې خو لغه سر نه څنګه والي. و سلام په احترام.
زه مجيب يم د غزني ولایت ګرو ولسوالۍ څخه درته ډېر ګواز خلک دي ورسره باید مرسته چې کډوال کوم جنک چې جنګونه د ځکه کډه سي د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید د ورسره مرسته کړي مننه همدومره
اکرام والا اکرام کنال ولایت غیابات ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون کلی کیم ما له ټولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کنال ولایت او غیابات ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تممې شوې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ګران شوي دي. دغه زما غږ د پوری چارواکي اوري د دغې لاره د خلاصولو هڅې وکړي تر څو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.